سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دې خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هر کله کوم پایل با پلندو خبرونه وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپخین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو به پکې بحث وشي. د راپور له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوي دي چې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي او بشري حالاتو به بحث پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق هم رسنیو ته تایید کړه چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارټن کرفټن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي. ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړې ده چې د وروستیو اونیو سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی. د خلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 20 سیلاب ځپلو سره مرستې کړې ده. دغه سازمان د سشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې راوتلي مرګ ژوبلې خلکو ته اړولې ده. افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډې هدف وټاکه. افغان ټیم په 12 اوره کې هدف پوره کړ او په 2 وکټې لوبه وګټله. د افغانستان بله لوبه سشنبه له بنگلادیش سره ده او په آسیا جام کې نن یو بله مهمه لوبه د پاکستان او هندستان ترمنځ ده چې ورده مخې ټکټونه پلورل شوي دي. او د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د آیډین ټابلیټونه ورکړي دي. اوکراینی چارواکو ځکه د آیډین ټابلیټونه خلکو ته ورکړي دي چې له اټومي بټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې خوندي اوسي. اوکراین او روسیې دواړو یو بل د دې لوی اټومي بټۍ شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام د پایل په سیالیو کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. له دې سره جوخت د ورځګانه مو د فوټبال د وروستیو جزئیاتو هم خبرو.
په دې کې 4 ټیمو ګډون کړی وو او 4 ټیمو فاینل ته لاره پیدا کړله، لکه روشان او اریانا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی.
د افغانستان او پاکستان د وروستیو سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، خو له دې سره جوخت غزنی کې بیا بېوزلو کورنیو سره نقدي مرسته شوې ده.
د 200 کورنۍ دپاره نقدي مرسته ترسره شوه. دا مرسته د هغه کورنۍ دپاره چې کورنۍ د جنګونو او سیلابونو له کبله مخکې زیانمن شوي وو ترسره شوه.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د اروپای ټولنې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې طالبانو د منځلاري توپ کومه نخ نه ده خودلی او د افغانستان په انزوا به یوازې عامول سپری کوي. په افغانستان کې روستي بشري وضعیت کړکېچن بللی او ویلي چې دا مهال 80% افغانان له لوږې سره مخ دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوز بورل ویلي خی افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي، خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکېچن دی. طالبانو بیا لنډړيوالو د تعامل او غوښتنه کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې وبره.
دغه سلام ایسلامسته په خواجه مخول
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکو او د وی اته کسې کورنۍ سرپرست دی. دای وی سره لدی چې مایوب دی، خو بیا هم د خپل ماشومان لپاره دی وی مړی جوړی پیدا کول په خاطر ان تر نور ولایتونو ځي او راځي، خو خبره بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړنه سیموندلای.
کور ته مشکلات غوښتي او تر نه بچان میږي مونږ یو د ډوډۍ د خوا ډیر کمای د په خوا د پر طلبان خوستان نه ګرځره په خو ز جوړ سړی و مې خواري او روزانه مې کوي سو وساغم نسته
د ظاهر پشان په زرګونه افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي. تازه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچن دی. ښاغلی بورل په واشننه کې چې د اروپای ټولنې د کمیسیون په ویبپاڼه کې خبره شوي لیکلي دي، ښایي افغانستان د خبرونو له سرټکو څخه وتلی وي، خو لا هم په دغه هېواد کې د خلکو وضعیت خراب دی. په تېر کال کې طالبانو د منځلاریتوب کومه نښه نه ده ښودلې، برعکس له پخوانیو ژمنو سره سره ټولې نجونې اوس هم له زده کړو منې دي. د هېواد لویه برخه یعنی 80% نفوس له لوږې سره مخ دی او ډیری افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي. هیڅ حکومت، حتی پاکستان او قطر، هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هېواد د انزوا په خاطر دروند قیمت پرې کوي. ښاغلی بورل لیکلي چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډیره ټیټه ده. وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول، له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هېوادونو مرستې بندې او د امریکا له لورې د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې، چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتو نه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي.
وړاندې باندې ځینې خنډونه ایجادېدل، دا ګټه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې دا ټول خنډونه لرې شي او افغانستان سره او د نظام سره کومک وشي د ثبات لپاره. یو مشترک کار دی چې ټولې اوسو کولی شي ثبات ټینګ شي.
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالب چرواکی وای په تیر شپه ورس کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لیک تر لګه وکسان مړه شوې دي. د افغانستان په شاو خالص ولایتونو کې سخت سیلابونه راوتل دي. په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي خلک وای چې مرستې ته منتظر دي. سفیر ستانکزی در راپور کوي.
بی بی جماله د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده. هغه وایي د سیلاب له امله کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده.
میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی. وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی.
کور یې پاک راته وړی دی، ختم کړی دی. کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه کړي دي، چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي هغه نه لرو چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی.
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالي تاوانونه وراړولي دي. د دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبې په ورځ رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل د دغه سیلابو له امله شپږ تنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وژل شوي.
دغه سیلابونو د ځان سره مالي تلفات هم زیات ترلودل، چې په سلګونو کورونه په کلي او نیمه ډول ویجاړ شوي دي او په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې دغه سیلابونو له امله تخریب شوي دي. دغه سیلابونه د هېواد په څه کم لسو ولایتونو کې راغلي دي، چې په هغوی کې اروزګان، قندهار، زابل، میدان وردګ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان ولایتونه دي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبې په ورځ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې.
دغه دفتر د یوې خبر پاڼې په یو برخه کې ویل شوي چې په تېر یوه میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 کسان وژلي او 215 نورې ژوبل کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې 600,000 جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د آسیا جام د پیل په سیالیو کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالیو کې خپل پیل په بری سره وکړ. له دې سره جوخت اورزګان کې د فوټبال څلورش ورځنۍ پیل شوې لوبې پای ته ورسېدې. د فوټبال په دغې لوبو کې 14 لوبډلو ګډون کړی و چې د روخان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېدې. یاد سیالۍ د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره چول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی و. چوزیاته پدې راپور کې وره
افسر دلته نشته شپه کا ویدارس یا کوت
د دې والی په نوم د پیل سوي څلورش تورزنی تورنمنټ تورستی فائنل لوبه ده چې د ترنکوټ شار په یو څنډه کې د فوټبال په یو لوبغالي کې نن تر سره سو. د دې ورستی لوبینداري ته چې سلګونه ځوانان هم راټول سی وو، بل اخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. هغه صداقت چې دغه تورنمنټ په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو، ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ والی وو. صداقت وای په دغه څلورشت ورځنۍ لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیاوړو ځوانانو درې مقام خپل کړی.
کړو د ځوانان د واج د تشویق په خاطر په جې کې څوار لستیمو ګډون کړی وو او څلور ټیمو فائنل ته لار پیدا کړل، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیاوړي درې مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي کې د شلکلنی جګړې ترې خوړلې او د غراز وسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالي او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دو تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فرید الله ازادي راډیو ته داسې ویل،
ډیر خوشحالي وزده که چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نن د ټورنمنټ جوړ کړي وي. هر سړی باید دا ټورنمنټ جوړ کړي ولی چې دا ځوانان تشویقیږي. دا روزګان خو چې داسې دی نه کېږي ودلې دی او دا ځوانان منه کې سره تشویق سي چې درسون څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې موږ تل تر رسمي ټورنمنټونه جوړ کړي، ځکه چې هغه چمن دی دا غیر رسمي ټورنمنټ دی. باید هلته رسمي دغه ټورنمنټونه جوړ سي ولی دا ځوانان ډیر تشویق سي
او د پدراسون څخه غوښتنه ده چې د ټورنمنټونه جوړ کړي. د رسمي ټورنمنټ د شخصي ټورنمنټ دی، رسمي ټورنمنټ د لوبغاړو لپاره جوړ کړي ترڅو په چمن کې دی وکولای شي چې فوټبال وکړي او خپل د کورنۍ لپاره د خپل هیواد لپاره د خپل ولایت لپاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي تر سره شوی وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولی د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي او مسولین هر وخت یوازې تشې وادي ورکوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوي
او 12800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د ځینو مؤسسو له لورې له 4.5 کورنیو سره د نقدي پیسو مرسته شوې ده. د هغه کورنۍ دي چې کورنۍ جګړو او یا هم په دروستیو کې سیلاوي څپو نړولي او یا یې زیانمن کړي دي. خو بل لور ته د غزنی ولایت ډیر هغه اوسیدونکي چې په دروستیو سختو سیلابي څپو ځپلي دي، دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو خیریه مؤسسو مرستو ته انتظار کوي. دوی شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره د یو غیر مرسته هم نه ده شوی. جزئیات په دې راپور کې ووري.
په غزنی کې وستا موسسې له 200 کورنیو سره د نغدي پیسو مرسته وکړه. دا دغه ادارې د صحاوی دفتر مشر نقیب الله احمدی وایي دا دغه مرستې د ویش لپاره سروې مخکې ترسره سوې وه. ازادۍ راډیو ته وویل دغه مرستې هغه کورنیو ته ورویشل سوې چې کورنۍ جګړو او یا هم وروستیو سیلاوي څپو ورنړولی وو. ښاغلی احمدی زیاتوي هغه کورنیو ته چې کورنۍ یوه برخه نړېدلې وو درې سوه او هغه کورنیو ته چې کورنۍ په بشپړه توګه نړېدلې وو پنځه سوه امریکایي ډالره ورکړل سول.
د وسټامو سیل لوري د افغانستان د بشري مرستو صندوق یا ایچ ای په مالی مرسته دوه سوه کورنۍ دپاره نقدي مرسته ترسره شوه. دا مرسته د هغه کورنۍ دپاره چې کورونه یې د جنګونو او سیلابونو له کبله مخکې زیانمن شوي وو ترسره شوه، چې هرې کورنۍ ته د درې سوه څخه تر پنځه سوه امریکایي ډالرو پورې مد نظر نیول شوې وي.
دغې موسسې په تېر یوه کال کې په زرګونه دغه ډول کورنیو ته مرستې ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د مرکز په اړوندو کې له څلور زره هغه کورنیو سره د مرستو لړۍ هم پای ته ورسېده چې د شاوخوا شل میلیونه افغانیو په ارزښت وه. دغه نقدي مرستې په دې وروستیو کې د سیلابونو له امله ځپل سوو کورنیو ته ورکړل سوې. د غزنی ولایت له طبیعي پیښو سره د چمتووالي او مبارزې ریاست سرپرست مولوي محمد عمر حکانی وایي دغه مرستې د یاد ریاست تر څارنې لاندې د هلټو انجو چې د ډبلیو پی موسسې له لوري تمویلېږي ورویشل سوې. نوموړی زیاتوي د دغه څلور زره کورنیو سروېګانې مخکې بشپړې سوې وې چې هرې کورنۍ ته څلور زره نه سوه افغانۍ ورکړل سوې.
د مرکز په ساحه کې د بازار او د سپندې او د روزې نه نیولې تر سپندې پورې دا رقم تر قلعه قاضي او تر قلعه جوز په دوو ساحه باندې ستا د مرکز مربوطات دي. هلته یې تقریبا څلورو زرو مستحقو کورنیو متضررو کورنیو ته چې سر یو موږ ورسره کړی و سرپرستي د موږ د څلور زرو او نهه سوه افغانۍ.
د ښاغلي حکانی په خبره په دې وروستیو کې سختو ورښتونو او سیلابونو په دغه ولایت کې ډیری خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي چې اوس پیلن بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه زیاتوي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د دغه ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې سختو ورښتونو عام وګړي سخت ځپلي او اوس د غزنی ولایت له طبیعي پیښو سره د چمتووالي او مبارزې اداره او بېلابېلو مرستندویه ادارو ګډ پلاوي په سروې بوخت دي تر څو د اوښتو زیانونو کچه معلومه او زیانمنو سوو ته بشري مرستې ورسوي. خو بل لور ته د غزنی ولایت ډیری هغه اوسیدونکي چې په دا وروستیو کې سختو سیلابونو ځپلي دي وایي دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو خیریه موسسو مرستو ته انتظار کوي، خو تر اوسه پورې ورسره د یوه غران مرستنه ده سوې. دا دغه کسانو له جملې څخه یو هم د غزنی ګیلان ولسوالۍ د رسنۍ سیمې اوسیدونکی محمد نوردی.
خلکو کورونه یو چپه کړلو، خلکو ته یې تاوانونه ورسول. حکومت چې هیله ده چې موږ سره کومک وکړي. بیخي بارانونه شدید دي، بیخي بد حال دی، بیخي وضعیت خراب دی. موږ له حکومت هیله ده چې موږ ته زر تر زره کومک ورسوي.
په دا وروستیو کې سیلابونو د غزنی ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د درنو مالي زیانونو اړولو تر څنګ د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا پنځوس کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له زلو تنو ډیر شوی دی. هلته درې دېرش میلیونه خلک وروستیو سیلابونو اغیزمن کړي او د اوبو د زیاتوالي له امله د ژغورنې هڅې هم ورو روانې دي. صفي الله ستانکزي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې سیلابونو تیر یوه شپه ورځ یو سل نولس کسان مړه کړي دي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې این ډی ایم ای نن ویلي په تازه ارقامو سره د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر یو زرو درې دېرشو تنو ته رسېدلی دی. ویره شته چې د مړینو شمیر تر دې څو چنده لوړ وي، ځکه عام خلک اندېښمن دي چې ګڼ نور کسان سیلابونو وړي او مړی او ژوندی نه دی معلوم. د دې ادارې د تازه ارقامو له مخې دوه میلیونه ایکره چې شاوخوا اته زره کیلومتره مربع کرنیزه ځمکه کېږي خراب شوې، شاوخوا درې نیم زره کیلومتره سړکونه وران او یو نیم سل پلونه اوبه وړي دي. اولکه کورونه ودانه هم د ورستیو سیلابونو له امله نړیدلې دي. په دې سربیره څه باندې اته لکه څاروي تلف شوي او لسګونه زره نور څاروي ورک دي چې ښایي راتلونکو ورځو کې شمیر ډیر لوړ شي. صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. هغه پخپله ویلي چې پاکستان به د شاوخوا 3.3 میلیونو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره له حکومتي بودیجې 8.3 میلیارد روپۍ ځانګړي کړي چې هرې زیانمنې کورنۍ ته ترې 15,000 روپۍ رسیږي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عاصم افتخار ویلي ملګرو ملتونو له پاکستاني سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره د 160 میلیونو ډالرو بس پنې ټولولو غږ کړی دی. پاکستانی حکومت بیړنی حالت اعلان کړی او پوځ لګیا دی څو په سیلاب ځپلو سیمو کې ایثار خلک وژغوري. د اوبو د اندازې زیاتوالي له امله د ژغورنې هڅې ورو روانې دي. تر دې دمه د پوځ او نورو مرستندویه ډلو په همکارۍ باندې نږدې 15,000 کسان په موقتي کمپونو کې هستوګن کړی شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
لازادی رادیو نه خبرون ته د مورکو اوس هم چاپی نړیوالو مطبوعاتو ته لند کتن لرو.
نیویارکر تر دې سرلیک لاندې مقاله خبره کړې ده د کابل سقوط کال وروسته. د خبرونه لیکي په عام ډول د کلی زلمانزل په سنې سیاسي زمانه کې د تیر معنا ورکوي. خبرونه بیا د امریکا په استازو جرګې کې د جمهور غشتونکو راپور ته اشاره کوي چې د ستراتیژیک ناکامۍ په نوم روانه میاش خبر کړ. په دې راپور کې پروسه شکل افغانستان د پاتې امریکایي سرتیرو پر وټلو او له افغانستانه د تخریب پر بهیر نیوه کې شوې دي. سپین مانی دا راپور د یو حزب وباله او څرګند اکړه چې د دې راپور هدف د خلکو تیرستل دي. نیویارکر لیکي کچرته د منځمهالي دورې په انتخاباتو کې چې په نومبر کې تر سره کیږي او جمهور غشتون کې پکې په کانګرس کې زیاتې څوکۍ خپلوي نو دا ډول راپورونه به پسې زیات شي. بلې امریکایي خبرونه هیل بیا په افغانستان کې د شزو د حقونو په تړاو یو مطلب خپور کړی دی. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې په تیرو شلو کلونو کې چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وو د افغان شزو د حقونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول، خو په اصل کې د افغانستان لپاره د واشنگتن ماموریت دا نه و چې نارینه او ښځې د سره مساوي حقوق پیدا کړي. البته د متحده ایالاتونو یو مهم هدف هم دا و چې افغان ښځې خپل حقونه ترلاسه کړي. ورځپاڼه بیا لیکي د طالبانو له امله افغانستان نن د ښځو لپاره په داسې ځای بدل شوی دی چې تر بل هر ځای پکې ښځو ته ډیر ګواښ متوجه دی. هیل بیا لیکي په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به د ښځو د حقونو درناوی کوي، خو اوس چې ورته ګورو د طالبانو په واکمنۍ کې افغان ښځې په ټولنه کې له فعالیته بې برخې شوې دي او له افغانستانه د نږدې یو کال په موده کې چې امریکایي ځواکونه وتلي دي افغان میرمنې او نجونې په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې ځپل شوې دي. خبرونه بیا لیکي امریکا هم منابع لري هم نفوذ، نو دا یې مسؤلیت دی چې تر پولو ورهاخوا د افغان میرمنو غم وخوري. هیل رسپانه وړاندې څرګندوي چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د خوندیتوب مسله بیا بیا د متحد ایالاتونو د څلر ښځینه سناتورانو له لوري راپورته شوې ده، خو کومې ژمنې چې متحد ایالاتونو د افغان نجونو او میرمنو د حقونو د حفاظت په برخه کې کړې دي تر دې دمه عملي شوې نه دي.
اوس په طالقانو ته ورشو. د طالقان ښار د اقچه مسجد سیمې خلک وایي چې په یاد سیمې کې 3000 کورنۍ د څکاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او له تروو اوبو ګټه اخلي. د نوموړي سیمې خلک وایي چې د پاک اوبو نشټوالي له امله ډیر وخت د دوی ماشومان په نس ناستي او نورو ساري ناروغي وخت کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالقان ښار د اق مسجد سیمې خلک د څښاک پاک اوبو له نشټوالي شکایت کوي او وایي خوږو اوبو ته د نه لاسرسي له امله له تروو اوبو ګټه اخلي. د اق مسجد سیمه د 10 کیلومتره واټن په درلودو سره د طالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري. د یادې سیمې یوه اوسیدونکي محب الله ازادۍ روډې ته وویل چې هر ورځ څه باندې 3 کیلومتره پلی مزل کوي او د خرو په وسیله خپلې کورنۍ ته خوږې اوبه انتقالوي.
سبکې تا شمه اینجا ایستاد میشن که یک بشکه آب نوبت بگیرن. این مشکلات مردم بیا
سهار تر مازدیګر پورې خلک په تمه ولاړ وي تر څو له څا څخه یوه بشکه پاکې اوبه ترلاسه کړي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې دلته راسي او د خلکو ستونزې دي له نږدې وګوري.
د نموړي سیمې خلک انتقاد کوي چې دوی د پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه په وار وار د تخار له سیمیزو چارواکو سره شریک کړې ده، خو تر اوسه پورې پاملرنه ورته نه ده شوې. د اق مسجد سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالهادي راته وویل:
کله د آب ما مردم زیاف داریم، ما خاطر از اینکه بیخي مشکلات آب زیاف
د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لرو. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې زموږ ستونزې ته رسیدنه وکړي. خواني حکومت ته مو مراجعه کړې وه، خو زموږ ستونزو ته یې توجه ونه کړه.
د دغه سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالظاهر هم ورته خبره کوي:
او صحي نه لرن، کلینیک نه لرن، ای مردم غریب مردم.
موږ خلک د څښاک پاکې اوبه نه لري، روغتیایي کلینیک نه لري، او د وچکالۍ له امله زموږ للمي کښته هم له منځه ولاړل. حکومت باید د پاکو اوبو رسولو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
په ورته مهال کې د تخار سیمیز چارواکي هم د دغو خلکو ستونزې مني او ټینګار کوي چې ډېر ژر به دې ستونزې ته رسیدنه وشي. د نوموړي ولایت د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس انصر الله انصاری وای:
حکومت محلی تخار با هماهنگی و با همکاری
د تخار سیمیز ادارې په جاړه له یو شمیر همکار مو سو سره چې د اوبو رسول په برخه کې کار کوي خبرې کړې دي. تمه لري چې ډیر ژر به د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وسی.
د چارواکو د معلوماتو له مخې د تالقان ښار پر اق مسجد سیمې سربیره د دې ولایت په بهارک، رستاق، چاب، حضر سمچ، بنګي او اشکمش ولسوالیو کې هم په یو شمیر سیمو کې خلک د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري، او په ژمي کې واوره او د باران اوبو زیرمه کوي او بیا ورڅخه په دوبي کې ګټه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 01.
اوس به اوکراین ته ورشو. د اوکراین چارواکو د ژاپوریژیا اټومي پټۍ شاوخوا میشتو خلکو ته د ایدین ټابلیټونه ورکړي دي. اوکراینی چارواکو ځکه د ایدین ټابلیټونه خلکو ته ورکړي دي چې له اټومي پټۍ د احتمالي زهرجنو ګازو د وتلو په وړاندې ځانونه خوندي وساتي. اوکراین او روسیې دواړه یو بل د دې لوی اټومي پټۍ شاوخوا د ډزو په پیل تورن کړي دي. متخصصین د اټومي پټۍ شاوخوا د جګړې له دوام اندېښمن دي، او دا هم چې پنځشنبه د اټومي بټۍ او د اوکراین د برېښنا د شبکې اړیکه پرې شوې وه. د برېښنا په بندېدو، د ریکټرونو د سړېدو، د سیستم د پخوالي اندېښنې نورې هم مطرح شوې دي. دا تورونه یو ورځ وروسته تر دې لګول شوي دي چې د روسیې د ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د نه پراختیا د مساودې د تصویب د مخه د ژاپوریژیا د مسلې په خاطر ونیوله. تفصیل په دې راپور کې واورې.
د اوکراین دولتي اټومي کمپنۍ په تلګرام کې لیکلي دي چې د روسي ځواکونو د ډزو له امله د زاپوروژیا مرکز بنسټونو ته زیان اوښتی دی، او دا ویره شته چې راډیو اکټیف مواد خپاره شي او اور ولګي شي. پرون ناوخته ماسکو استدلال وکړ چې د ملګرو ملتو د اټومي وسلو د پراختیا د مسودې ځینې برخې په ښکاره ډول سیاسي بڼه لري. وروسته تر دې چې د فبروري په وروستیو کې روسي پر اوکراین برید وکړ، دوی اونۍ وروسته د زاپوروژیا اټومي مرکز لاندې کړ. په دې برخه کې نړیوال دا اندېښنه لري چې اټومي ناورین رامنځته نه شي، ځکه چې د دې مرکز برېښنا وړ مورس قطع شوې وه، او هلته شاوخوا بیا بیا د بمباریو او ډزو راپورونه خپره شوي دي. د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون 191 هېوادو لاسلیک کړی دی. دا تړون 50 کاله پخوانی دی، او په هرو 50 کلونو کې یو ځل بیا کتنه ورته کیږي. په نوې مسوده کې څلور ځایه د زاپوروژیا نوم اخیستل شوی دی، او هلته اټومي مرکز ته نږدې پوځي فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره شوې ده. د روسیې د پلاوی مرستیال مشر اندری بلسوف وویل چې دا کانفرنس له سیاسي پلاوی ارغمل شوی، او پکې داسې موضوعات راپورته کیږي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره مستقیم ارتباط نه لري. د زیاته کړه چې اوکراین او ملاتړ یې د دې تړون د ناکامۍ سبب شوي دي، خو په مسوده کې پر روسیې شخ شوی دی چې د زاپوروژیا له سیمې خپل ځواکونه وباسي.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دوی مینی مایتر اورسید.